په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شو د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. مخې له دې چې د خبرونې د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوم. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو د دوه کاندیدانو پر دفترونو دوه بیلابیلو چاودنو کې لږ تر لږه څلور شتنه وژل شوي او لشلو زیات نور ژوبل شوي دي. لومړنۍ چاودنه نن چهارشنبه کوټې ته نږدې په پخین ښار کې د یو خپلواک نومان اسفندیار کاکړ او دویمه هغه په قلعه سیف الله کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام د ګوند پر ټاکنیز دفتر شوې ده. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د بلوچستان اله د چارواکو په حواله ویل چې لومړنۍ چاودنه کې 402 مې کې لستنه وژل شوې دي. تر اوسه دغه چاودنو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون غوښتونکو د ورته بریدونو پړه منلې ده. په پاکستان کې سبا پنځشنبه پارلماني او عمومي انتخابات کېږي او لسګونه زره پولیس او ملیشه ځواکونه یې امنیت ته ګمارل شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوای روان 2023 کال په افغانستان کې د 10 میلیونو درې لکه کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3 میلیارډ 8 میلیون ډالر ته اړتیا لري. او چانن چهارشنبه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغانانو سره به د خوړو، سرپناه، نورو کورنۍ توکو، روغتیا او بو نظافت او حفظ الصحه، تغذیه، خوندیتوب، روزنه او یو شمېر نورو برخو کې مرسته کوي. او چا ویل چې مرستو ته د اړو کسانو 25% ماشومان، 25% خزه، څه کم 12% معلولین او 2% د پاخه عمر لرونکي دي. د یو بل خبر لمخې خړونه ریوال پروگرام دبليو اف پی هم ویل پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره د نقدو پیسو مرسته کوي. دبليو اف پی نن په دې راپور خبرولو سره ویل چې کډوالو سره د نقدو مرستو لپاره 3 میلیون او 8 لکه ډالر د بیړنۍ خبرګون له مرکزی صندوق نه اخلي. په راپور کې ویل شوی چې 30,000 راستنې شوی کورنۍ بچي له 210,000 زیات ماشومان، خزیا او نارینه پکې دي لدې مرستو برخمنيږي. د راپور له مخې تیر سپتمبر میاشت رئیس شاوخوا 15 لکه افغانان پاکستان له خپلې خاورې ایستلي چې د لاسنیوي لپاره دا مرستې بسنه نه کوي. تر دې وړاندې له پاکستانه یو شمېر ایستل شوو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلو چې لازم مرستې ورسره نه دي شوي او د مناسبې سرپناه نه درلودلو په ګډون بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د اوکراین پر پلازمینه کیف د روسي تازه توغندويزو بریدونو لکتر لګه دوه تنه ټپین کړی او ورسره هم مهاله د کیف دی وی برخه بریښنا هم پرې شوې ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې دغه توغندوی په کیف کې د بریښنا د لوړ ولتاژ دوه مزي پرې کړی چې ورسره د دني پرسین چپې غاړه ته د خلکو بریښنا پارچاو او د تودوخه سیستم ټکنې شوې ده. روسي نن چهارشنبه وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف د توغندويو د حمله نوې څپه پیل کړه. د پلازمینه پوځي ادارې په خپل ټلګرام پانه د دې حملو خبر ورکړ. ویل چې د هوایي مدافع ځواکونه د حملو د شنډولو هڅه کوي. چارواکو خلکو ته خبرداري ورکړې چې د دې حملو تر پایه په پټنځایونو کې پاتې شي. لدې مخکې د اوکراین د ټولو سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د حملو خبرداري ورکړل شوی و. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشري حقونو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی او یوازې د عدالت او جرمونو نړیوالې محکمې کولی شي چې د طالبانو د دغه چلند په وړاندې اقدامات وکړي. د افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکه بیا له ملګرو ملتونو غواړي چې د دې سازمان په کوربتوب د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د خزو او نجونو پر وړاندې په موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو په درشل کې پر کاندیدانو او ګوندونو د وسلوالو حملو د زیاتوالي په باب نور حال درکو. دا به هم واوري چې په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي د خلکو اقتصادي وضعیت د خرابوالي له امله د دوی کاروبار هم پیکه شوی، ځکه ډیر خلک اوس مرغۍ نه ساتي. په کندهار کی د دغرز د زینتوی مرغانو په باب مواردل د میدان وردګو او څنګلورو ولایتونو غزنی په ګډون اوسیدونکو یا وبخي ګنشمیر څنګه وهن کی بیا وی لسنګ وهن سره ډول وهل تړل او د طالبان چارواکي باید ډول وهل ته اجازه ورکړي.
تن د مارچ اسلامي صفدار چې د اسان ته د ډول د اخلاص کی او د هر جمعه دلته ملای حقیقت یو ډول سره یې نه دی خپل.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د بشري حقوقو د څار سازمان وای طالبان په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشري حقوقو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. د سازمان په یو امپرون په یو راپور کې ویلي د 2021 کال لاګوس وروسته طالبان د افغان جنو او خزو حقوقو له هر پلوه نقص کړی او د دوی د جون پر ډیلو برخو پر ټولو برخو تقریبا بریدونه کړی. د بشري حقوقو څار سازمان د طالبانو د ډول چلن تر رسیدنه د عدالت نړیواله محکمه او د جرمونو نړیواله محکمه په واکې بولی. په عین حال کې یو شمېر افغان جنو او خزو هم نړیواله ټولنې غواړي چې نور د دوی د بشري حقوقو د نقص د مخنیوي په برخه کې عملی ګامونه پورته کړي.
د بشری حقوقو څار سازمان وایي طالبان واک ته لبیا ځلی رسیدو وروسته په تیرو دونی مکلونو کې په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشری حقوقو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. د سازمان پرون په یو راپور کې چې د دې ادارې د خزو د برخې مرستیال هیدربار لقولې خبر کړي لیکلي طالبانو په سیستماتیک ډول د نجونو او خزو حقونه په ځانګړي ډول د دې زده کړو، کار، سفر، سیاسي مشارکت او بیان ازادي حقونه نقص کړي. د بشری حقوقو سازمان په دې راپور کې دا کړی چې نړۍ او افغانستان په تیرو 15 او یو کلونو کې یعنی د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیې له تصویب وروسته د طالبانو د لومړی واکمنۍ پرته لنجونو او خزو سره د داسې بد چلند شاهد نه دی پاتې شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د بشری حقوقو څار سازمان د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خوده خو وړاندې ویلي د اسلامي شریعت لمخې ټول افغانانو ته د هغوی حقوق ورکړي دي. خو د بشری حقوقو څار سازمان بیا خپل راپور کې یادونه کوي چې طالبان هغه خزي چې د دې وضعیت پر ضد غږ پورته کوي په خپل سری شکل نیسي، شکنجه کوي، سپکاوی ورته کوي او آن ورکوي. د سازمان لنجونو خو سره د طالبانو د دې پټ چلند پر وړاندې د نړیوالې ټولنې خبرګون ډیر ورو بلل او زیاتوي. نړیوالې ټولنې افغان جنو خو ته پاملرنه نه دکړي، مګر دا سازمان لیکي د بشری حقوقو څار سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون او یو شمېر نور بنسټونه د پایلې تر رسیدلې چې طالبانو د جنسیت پر بنسټ جنایات کړي او د موضوع ته رسیدنه د عدالت نړیوالې محکمې او د جرمونو نړیوالې محکمې په واک کې ده. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په نړیوالې ټولنې همغه کوي چې د افغان جنو خوځو تر څنګ ودرېږي او طالبان د هغو کړنو له امله چې جنسیتي تبعیض بلل کېږي مجازات کړي. د سازمان د امریکا متحده ایالاتو په ګډون په نړیوالې ټولنې همغه کړی چې طالبانو ته د ډیپلوماټیک پروتوکول پر ځای په غونډه کې د دوی د ګډون او سفرونو مخه ونیسي او ورپه یاد کړي چې دوی په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې روان کړکېچ نه دی هیر کړی. هغه غوښتنه چې یو شمېر افغان جنو او خوځې هم له نړیوالې ټولنې لري. یو افغان مېرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
بامی قسم صدای خان ما یقون
پام دی دل د افغان خزو غکونه خاموشه کیگی، یعنی هیڅ یو خزه بیا د دې جرأت نه کوي چې تخپلو حقونو لپاره مبارزه او هڅه وکړي. د هم دی لپاره باید ملګری ملتونه او نور بنسټونه لاس په کار شي او یو کار وکړي.
د جمهوریت نظام پر مهال د افغان پولیسو یو افسر چې اوس د طالبانو حکومت لخوا لدندې لري شوی ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وای نور باید د خبرو پر ځای عمل وشي.
دونیم کال وشول په کور موزلو بچاو دی ده. وختنه می داده چه نور باید یوا پایله ورکړي. غونډه هر ځای او ډیره وشوي خو پایله نه ده ورکړي.
د طالبانو اوسنۍ حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او خزو د حقوقو په نقض تورن دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ بیا طالبان په جنسیتي اپارټاید هم تورن کړی دی. خو د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کړي چې افغان جنو او خزو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي.
لبل خدای افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د دې سازمان پراتلون کې د پکوربتو پراتلون کې غونډه کې په افغانستان کې د خزو او نجونو په وړاندې په موجوده ننګونو زیات تمرکز وکړي. دغه شبکې د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه باید طالبان په وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي څو په افغانستان کې د خزو حقونو څخه سرغړونه او بشري بحران پای ته ورسیږي. نور په دې راپور کې
د افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکه وایي چې ملګري ملتونه باید د دوه پراتلون کې غونډه کې په افغانستان کې د خزو اونجونو پر وړاندې د طالبانو پر سیاستونو او د دوی پر وړاندې پرشتنانګونو او محدودیتونو تمرکز وکړي. یادې شبکې د سه‌شنبې په ورځ زیویلامې په خبرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه دي د طالبانو پر وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي چې په افغانستان کې د خزو له حقونو څخه سرغړونه او بشري بحران پای ته ورسیږي. د یادې شبکې په اعلامې کې راغلي د دې غونډو پایلو مخه باید د طالبانو د نظام نه منځ وړل او په افغانستان کې د خلکو پر رایو ټاکل شوی د یو ټول شموله ډیموکراتیک او جمهوري نظام رامنځته کول وي تر څو خزو نجونې په پوره توګه ازادي او برابري ترلاسه کړي. د افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکې په اعلامیه کې دا شرط راغلی چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو څخه اقتصادي ملاتړ ودروي او د افغان خزو نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو غونډه د رواني فبروري په 13 او 19 په دوحه کې ترسره شي. په دې ناسته کې طالبانو ته هم د ګډون حق ورکول شوی دی. یو شمیر معترضې میرمنې په دې غونډه کې د طالبانو پر حضور نیوکه کوي او دا له طالبانو سره د نړۍ د سیاسي اړیکو عادي کول بولي. له ډلې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل:
موږ د طالبانو ډلې د حضور مخالف یو او دا ناسته غندو، ځکه موږ معترضې میرمنې طالبانو سره مخامخ خبرې نه کوو او هیڅکله دې ته نه حاضرېږو چې طالبانو سره خبرې اترې وشي.
یو شمیر میرمنې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی د بندیزونو له امله له خپلو دندو ګوښه شوي او په کور ناستې دي وایي چې په دې ډول غونډو کې باید د ښځو او نجونو د حقونو او د دوی د ازادۍ په اړه خبرې وشي. په تېر جمهوري نظام کې وي خون کې چې نوی غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
موږ غواړو دا ځل داسې یو کار وکړي چې طالبان دې ته اړ کړي چې زموږ حقونه بیرته موږ ته راکړي، موږ ته د کار، تفریح او ژوند کولو اجازه راکړي. دوی موږ له ژوند څخه محرومې کړي یو، ژوند یې په موږ تریخ کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د دوحې غونډې را نږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږی کوونکی فریدون سنلیوغلو کابل کې له لوړ پورو طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی. ښاغلی سنلی د سه شنبې په ورځ د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دوحې د راتلونکي ناستې په اړه لیدنه ترسره کړه. که څه هم ملګرو ملتونو یا اوغلو د دې لیدنو د محتوا په اړه لا څه نه دي ویلي، خود طالبانو تر کنټرول لاندې د ارګ په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوری چارواکي له طالبانو غوښتي چې باید ځینو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته ژمن واوسي. نه دي ویل شوي چې سنلیوغلو کوم قوانین یاد کړي، خو له شپږم ټولګي پورته له لوړو زده کړو د افغان جنو محرومول او د ښځو په کار په پراخه کچه بندیزونه هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار مطرح شوي او له طالبانو یې غوښتي چې دا بندیزونه لرې کړي.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د غوښتنې په باب مو واورېدل چې ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې د دې سازمان په کوربتوب د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې پر موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. په راپور کې مو دغه راز واورېدل چې دې غونډې ته د طالبانو حکومت استازي هم بلل شوي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیره ورځ د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له یو جګپوړي چارواکي سره په خبرو کې وویل چې ورسته لدې چې دوی د دې غونډې په اړه زیات معلومات او جزئیات ترلاسه کړي پریکړه به وکړي چې آیا پکې ګډون کوي کنه. دغه راز د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ګمارنې سره هم مخالفت څرګند کړی. دا هغه موضوع ده چې په دې غونډه کې به هم پرې بحث وشي. په دې اړه مو چې ولې طالبان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي، څو شپې مخکې د طالبانو له یو پخوانی چارواکي او د غیر سیاسي شنونکي سید اکبر آغا څخه د پوښتنه وکړه.
زه فکر کوم چې د دوی خبرې دي. یو خبره دا ده چې طالبانو دا اوس کې دلته د منطقې حکومتونه لکه چین او روسیا او پاکستان او نور ځینې مملکتونه، ایران د کار په نامه باندې دلته غونډه وسوله په افغانستان کې. نو هغه غونډه هم داسې یو اندازې ته داسې معنا یې ورکوله چې طالبان تر اوسه پورې اوس په د کامیابۍ په درشل کې دي، یعنې یو څه پیشرفتې یې کړې ده، مخته روان دي او هغو خلکو به هم څه ډېره حده پورې طالبان ته اطمینان ورکړی وي. او دوهمه خبره دا ده چې دغه غونډه چې هلته طالبانو په دې کې جنډا ځینې طلب کړل چې جنډا مشتراک دي، په جنډا باندې موږ غور کوو. دا د طالبانو خپل حق و چې د جنډا طلب یې د دوی څه وکړي، ځکه چې هر ملک یو مجلس ته ځي، هلته به د مجلس په جنډا دوی خبرې دي، دلته د ملک د رئیس الوزرا سره او مثلا د وزیرانو سره او د کابینې سره دوی خبره وکړي، هغه دوی ته هدایت وکړي، هغه نماینده ته نماینده د دوی په هدایت باندې هلته خپلې خبرې سرته ورسوي. نو هغه طالبانو دا ډېر ښه خبره وکړه، دا ښه شرط و چې جنډا یې ورته طلب کړه. دوهمه خبره دا و چې د دا غونډه د یو پیجنډا کې استعمالېږي چې دوی نمائنده دروي دا هم د یو ور دی یو جز دی نمائنده درول د پاکستان لپاره زما په فکر باندې دا نمائنده درول د پاکستان لپاره د استعمالېږي چې د افغانستان د اوسنۍ استقلال او ازادي د پلاس کې اخلي هغه نمائنده یعنی د استقلال او ازادي ته صدمه رسي نو طالبان نه غواړي چې د دې استقلال او ازادي یا د پاکستان استقلال او ازادي ته صدمه ورسیږي.
د طالبانو یو پخوانی چارواکی او سیاسي شنونکی سید اکبر آغا و چې د دوحې د غونډې اړوند نور خپل نظر را سره شریکو دا چې طالبان ولې په دې غور کوي چې آیا په دې غونډه کې ګډون وکړي کنه، او د غراز دی بلې موضوع په ارتباط چې طالبان ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي، ځکه چې اوس په افغانستان کې یو نام حضور لري او د افغانستان شرایط هم هغه پخوانی شرایط نه دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او اوسم د افغانستان ګورن پاکستان د د انتخاباتو اړوند تاوتریخوالی زیاتوالی موضوع ته مخه کوو. زموږ همکار د مشال رادیو ایډیټور داود خټک دلته په سټډیو کې دی. مخکې خبرونو کې مو واورېدل چې سبا په پاکستان کې عمومي یا پارلماني انتخابات ترسره کیږي او دغه انتخاباتو په درشل کې تاوتریخوالی یا خونړۍ پېښې هم زیاتې شوې دي. خټک صاحب، که راته دا د وروستیو چاودنو په باب ووایه چې چیرې شوي دي او له انتخابات سره تړلي دي، البته څومره مرجوبلې اړولې تر اوسه پورې وروستي ارقام څه وایي؟
بلې نوري صاحب، مننه. دا دوه چاودنې نن، یو چاودنه شوې ده د بلوچستان په پشین کې چې دا کوټې نه خواوشا شل 15 کیلومتر کې پروت دی، او بل 14 شوې ده د بلوچستان په کلاسیف الله کې. دا دواړه 14 د انتخاباتي امیدوارانو په ځایونو کې شوې دي. دا اول 14 په پښین کې چې شوې دلته د یو انتخاباتي کاندید دفتر او د اغیسر نږدې شوې ده، او دا دویم چې دا د جمعیت علماء اسلام چې کوم دی مولانا فضل الرحمن ګوندې د اغې د غونډې سره دا نږدې شوې ده. او په دې کې تر اوسه پورې چې تلفات څومره رمسته شوې دي، هغه تر شلو پورې کسان د یوې محتاطې اندازې مطابق تر شلو پورې کسان مړه شوې دي، او د زخمیانو شمېره هم دغه ډېر شو پورې رسیږي.
بله، تر اوسه پورې چې موږ راپورونه لرو، د دغه 14 مسولیت چا یا کومې وصله والے ډلې نه داخسته څه ویل کیږي چې دا د چا کار دی؟
مسولیت تر اوسه پورې چا نه دی اخستې. او په بلوچستان کې چې موږ ګورو، نو همیشا چې دا قسمه چاودنی کیږي یا داسې واقعیات رامنځته کیږي، په هغه کې کس هم د تحریک طالبان پاکستان هم کله کله دا مسولیت مني، خو په دې کې بلوڅ وسلواله ډلې هم دی. بلوچستان یو داسې یعنی د دې وضعیت یو داسې دی چې دلته بلوڅ وسلواله ډلې دی، دلته تحریک طالبان پاکستان دی، دلته فرقیزې ډلې دی. نو بیا د کوم چې آیسیس دی، د تشپنوم اسلامي سټیټ چې دی، هغه هم دلته شتون لري، او په دې تیرو وختونو کې د یو شمېر چاودنو ذمہواری اخستې ده. نو فلحال نشو ویل چې دا څوک دي.
تحریک طالبان پاکستان مخکې ویلي چې دوی په انتخاباتو ایرلند اهداف بریدونه نه کوي. آیا دوی خپل په دغه وعده یا ژمنې باندې ولاړ دي؟
تر اوسه پورې چې څومره واقعیات شوي دي، نو په کوم لویا واقعیا کې تحریک طالبان پاکستان دا مسولیت نه دی منلی. اوس په حتمی توګه خو دا قسم ډلو باره کې موږ نشو ویلی چې دا دی کوي او کنه کوي. امکان لري چې دی او کې او بیا مسولیت نه منی. خو په ظاهر چې موږ تاسو په نظر راځینو، تحریک طالبان چې څنګه دی ویلیو چې موږ په انتخاباتي امیدوارانو باندې یا کاندیدانو باندې چاودنه نه کوو، نو هغه تر اوسه پورې داسې کوم څه مخې ته نه دی راغلی.
جالبه ده چې اوریدونکو پوه شي چې دوی چې د هیڅ پام نه ساته، څنګه دا تصمیم د پریکړه کړې ده.
دا خو ډیر مهم سوال دی او په دې باندې تر ډیر وخت پورې مونږ خبرې کوي شو. تحریک طالبان پاکستان دا کم جوړښت چې و دا دی بیت الله مسعود نه چرونی چې کله د دې مشر او غیب په عامو ځایونو باندې حمله کولې، په عامو خلکو په بازارونو کې د غیب په وختو کې حمله شوې، بیا ورپسې حکیم الله مسعود راغلی او دغه په وختو کې هم دا حمله شوې وي. د اغه نو رستو د حکیم الله د مرګ نه پس چې په 2013 کې دی وژل شوی، بیا مولانا فضل الله راغی چې دا د سوات اوسیدونکو دی مشر شو او د اولنې کس وجه دی اغه غاړه، یعنی د پولی اغه غاړه دی الته پروتو. د فضل الله په وخت کې بیا ډېر زیاتې د حمله شوې، حتی چې د پیښور په ارمی پبلک سکول باندې چې کوم حمله شوې او ماشومان پکې وژل شوي، اغه هم د فضل الله په حق کې شوې ده. خو کله نه چې د طالبانو د اوسنۍ مشر راغلی د دی په پالیسیو کې یو څه بدلون داسې په نظر راځي چې دی په کس هم پس ځایونو کې داسې حمله شوې دي چې عامو خلکو د تلفات وړېدلې دي، خو دی په ظاهره باندې دا وایي چې مونږ دا نه کوو.
بله، د امنیت په ارتباط مخکې چارواکو ویلو چې موږ د دغو انتخاباتو لپاره بشپړ امنیت ټینګو. دغه ورستیو چاودنو ته په پام، آیا داسې تصور کېده چې داسې حمله به وشي، یا آیا د امنیت په برخه کې هغه اقدامات چې کړی شوی دي کافي دي؟
څو پورې چې د امنیت خبره ده، نو په پاکستان کې په عمومي او بیا په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې او بیا په قبایلي سیمو کې امنیت وضع چې دا هغه د ډاډ وړ نه ده. په هیڅ صورت کې مرکزی حکومت په اسلام آباد کې ویلي دي یا د پنجاب حکومت ویلي دي چې امنیت ساتو، هغه خو په یو نه یو طریقه ساتلی شي. خو څو پورې چې د پښتونخوا تعلق دی او داسې قبایلي سیمې دي، هلته امنیت ساتل ډیر ګران دی. تر اوسه پورې الته کومه غټه پیښه نه ده شوې، منځ ته نه درغلي او الته ویلې شو چې خده پرون مشال ریډیو د گورنر سره د خیبر پښتونخوا هغه سره مرکه کړي و، هغه وی چې مونږ امنیت په ځای باندې ساتو. خو سو پورې چې د بلوچستان دینو د بلوچستان نگران وزیر چې کوم د اطلاعات او نگران وزیر د جان محمد اچکزي، د یو دوه واري د خبرې راغلي په میډیا کې او په ټوئیټر باندې هم راغلي دي چې دی وی چې په بلوچستان کې حالات خراب دي او باید انتخاباتي امید دواران چې دی خپل جلسې جلوسونه د ننه، یعنی د بهر یو نه کی بلکې د ننه یو کی. خود اغي تر شا بیا ډیر خلک دا وایي چې حکومت کس هم دا توان هم نه لري چې هر څو ساتي، خدا هم دا چې حکومت کوشش کوي چې دا خلک اویری، بلکې ډیر خلک دا شک هم لري چې دی غواړي انتخابات وزړي.
یو لاند ډیر وخت نه لرو، په دغه انتخاباتو چې سبا تر سره کیږي کوم نړیواله څارونکو ډله هم څار لري؟
نړیوالې سارونګي ډلې خوشته لکه هیومن رائټس واچ شو، یا پرون د امنیسټي انټرنیشنل یو بیان راغلی د بخنې نړیوال سازمان چې دی چې پاکستان باید انټرنیټ بند نه کیو امنیت په ځای کې، نو دی نظر پی باندې حتمن اغلری.
ډیره مننه کور ودان، زما همکار د مشال رادیو ایډیټور داود خټکو چې په پاکستان کې د انتخاباتو اړوند تاو تاریخ ورسې تاو تاریخ والی او د غرض انتخاباتو اړوند نور موضوعاتو په باب معلومات را سره شریکول.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي چې په دې وروستیو کې کاروبار پیکه شوی دی. په کندهار کې د زینتي او نورو مرغانو پلورونکو وایي خراب اقتصادي وضعیت دوی په کاروبار منفي اغیز کړی او د پخوا په پرتله یې خرڅلاو کم شوی دی.
د کندهار ښار اوسیدونکو اتیا کلن محمد اسماعیل د ځواني له وخته د مرغانو د ساتلو شوق لري او سم سلګونه دوله بلابل مرغان ساتي. د خپل دی شوق لکبله د کندهار ښار د مرغانو بازار کې یو دکان ولي او دلته لملګرو سره د مرغانو شوق کوي. محمد اسماعیل وایي وسته په خوا د مرغانو ساتل کم سی بي دي.
شوقونه خو د په خوا پر کم شوقونه وښنه شوه، نو لکه په خوا چې و نو اگر کم شوقونه نه سمې خرید او پروچ او زه په خپل شپکم پر لګه ده باندې ناشم د مرغان خرڅوم مورانی سمې نه د نن مرغ چې مخاص یې اگر امې سم د دې ما ته پروچ سیل کوم. هر کم مرغان درم زرک درم اند دې پان درم کرکان درم تاروغان درم کنری چوچ درم وجان درم بلبلان درم ار څه درم.
که څه هم د مرغانو پالل شوق دی، خو د ډیرو لپاره بیا د نفقې د پیدا کولو وسیله هم ده. د کندهار ښار په ځل کې د مرغانو دی بازار کې سلګونه کسان د مرغانو کاروبار کوي او لاره یې د خپل کورونو اړتیاوې پوره کوي. د مرغانو کاروباریان وایي په دې ورستیو کې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل سوی چې کاروبار یې اغیزمن سي.
په خوا په پرتله باندې کاروبار کر سره هم دانسته او بل پاته څه د مرغانو ده د مرغانو ده خو بیخي نسته هغه په دې خاطر باندې نسته چې دا نه چای جنه بورا ده نه غوړي نه وړي دا د ضرورت شي نه دا د مستۍ شي دا نه خوراځي خو خرڅېږي دا په دې ته بجلا کا دا په دې ته بجلا کا او خارجي مرغانو څنګه نه راځي ولې پیسې ولا پیسې نسته په دې خاطر به تاسو زر په زر کوار کا په څنګه ساو نه ټوار کا څه د مرغان ساتم زیر کې کډریاني چې ګوتي واټر اره کوم مرغان چې تاسو تاسو او فراته کراچي
یو شمیر نور کاروباریان هم وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د زینتي مرغانو د ساتلو شو کم سوي او هم په لارو کې د ستونزو له امله بهرني مرغان نه راوړل کیږي چې له امله د دوی کاروبار پیکه کړی دی.
اکثریت جرمنی سره راځي، اکثریت پاکستان راځي، اکثریت هندو د ایران سره راځي، چوغکی جی، اندلیپان جی، بلبلان جی، زرکی جی، ایرانی زرکم دلی خرچی، یوز مستاج د غرو زرکی جی، اغم دلی خرچی، اکثریت خلق دلی چان پکی، پرمی چان جی.
مرغان کاروبار وش بیتی کم سوی دی، دستل گو کاروبار سر کم زور دی، کاروبار ما سر کم زوری سوی دی، سوکون اینکی اینو کاروبار نست، پیچه نست،
د کندهار ښار د مرغان بازار کې کینری واټر چوغه کې بلبلان توتیان زرکی کرکان او ډول ډول مرغان ستچې ځینې تر لزر افغانۍ پورې هم زیاته به لري. د مرغانو د پلورونکو په وینا اوس خلک د اقتصادي ستونزو له امله ډېر ګران مرغان نه پیری.
د غزنی ولایت ګن شمیر څنګه وهونکي وایي له څنګه وهنې سره ډول وهل هم تړلی او د طالبانو چارواکي باید ډول وهلو ته اجازه ورکړي. د غزنی پکتیکا ولایتونو تر څنګ هیواد په ډیرو سیمو کې یو وخت په څانګو کې د آسانو د مستولو خلکو د خوشحالولو او پخواني دودونو ساتلو په هدف غبرګ ډولونه وهل کېدل، خو په اوس وخت کې طالبانو په دغو ډولونو بندیز لګولی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
په دا وروستیو کې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو کې یو ځل بیا د سانګ لوبې زور اخیستای. ډیری وخت په وړو خوشیو کې دغه لوبه د خلکو د خوشاله ولو او دغه لوبې د دودولو او پاللو په مخه تر سره کیږي. تاریخ لیکونکي وایي په غزنی پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سانګ وهل له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري. دوی وایي دلته په سانګو کې د آسانو د مستولو، خلکو د خوشاله ولو او پخواني دودونو ساتلو په مخه ډیری وخت خبرګ جوړونه وهل کېدل. وس هغه سینه ده ځکه دغه لوبه اوس بې ډوله او په خاموشۍ سره کیږي. خو سانګ وهونکي یو ځل بیا د سانګو وهلو پر وخت د ډول وهلو غوښتنه کوي. شاوخوا شل کلن نعمت الله عزیزي د غزنی قرباغ ولسوالۍ له علیزو کلي څخه عبدالله ګل کلي ته د سانګ وهنې په مخه خپل اس راوستی.
اسلامی
شاوخوا دیش کلنی سامامت پالوان د غزنی قرباغ ولسوالۍ یو بل سانګ وهن کیدی. دای هم عبدالله ګل کلی ته د سانګ وهنې په مخه راغلی دی.
په دې قرباغ تقریبا اته 50 آسان لرو. هر جمعه د جمعې په ورځ د مشکل له یوې بجې تر مازدیګره پورې د موږ مسابقه وي او نن هم د واورې په ورځ باندې ډېر مخلوق راغلی و. دلته د خپل مسابقه وکړه خو موږ له اسلامي عمارتو چې دا غواړو په ډېرو ولایتو کې رول آزاد ده چې موږ په ولایت کې دمره خلاص کړي موږ یې د آسانو دپاره وګو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمیر سانګ وهونکي وایي د طالبانو حکومت د سانګ وهنې پر وخت ډول وهلو ته اجازه ورکړي. شپږاتیا کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ سانګ وهونکی دی. دای هم دغه غوښتنه کوي. سانګ وهونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګ ډنګ بندیز لګولی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د سانګو تر څنګ په خپلو خوشیو کې هم ډول نه ووهي او اتڼ نه وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام هیروي خو یو ځل بیا په افغانستان کې د غرمې او بخې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو په درشل کې دوه کاندیدانو پر دفترونو دوه بیلابیلو چاودنو کې لکتر لګت څلیرش تنه وژل شوي او لشلو زیات ژوبل شوي دي. لومړنۍ چاودنه نن چهارشنبه کوټه ته نږدې په پخین ښار کې د یو خپلواک نومان اسفندیار کاکړ او دویمه هغه په قلعه سیف الله کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام د ګوند پر ټاکنیز دفتر شوي ده. لومړنۍ چاودنې کې څوار لستنه او دویمه کې لستنه وژل شوي. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. پاکستان کې سبا پنجشنبه پارلماني او عمومي انتخابات ترسره کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره چاوای روان 2023 کال په افغانستان کې د 10.3 میلیون کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. وچا نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغانانو سره به د خوړو، سرپنا او نورو کورني توکو، روغتیا او اوبو، نظافت او حفظ الصحې، تغذیه، خوندیتوب، روزنې او یو شمېر نورو برخو کې مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام بیا وایي له پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. دبليو اف پی نن په یو راپور کې ویلي چې له کډوالو سره د نغدو مرستو لپاره 3.8 میلیون ډالر د بیړني غبرګون له مرکزي صندوق نه اخلي. د اوکراین په پلازمینه کې د روسیې تازه توغندویزو بریدونو لږ تر لږه 2 تنه ټپیان کړي او سره مهاله د کیف د یوې برخې برېښنا پرې شوې ده. روسیې نن چهارشنبه وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف د توغندیو د حملې نوې څپه پیل کړې. چارواکو خلکو ته خبر درای ورکړي چې د دې حملو تر پایه په پټنځایونو کې پاتې شي. له دې مخکې د اوکراین د ټولو سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د حملو خبرداری هم ورکړل شوی و.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي د نړیوال ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي شوی ده.
ډرګ یوزرز، فارمرز اند ونربل کمیونټیز.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډیرې شوی دي.
په یو بل راپور کې به ووري چې د افغانستان له جنوبی غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
اوس می دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زولار سم ایران ته ګوره زور سره ونه رسېږم پر دغه چاغی لاري.
دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اتحاد لاملونه څه دي په دې اړه مو د پوهنتون له پخوانی استاد راحت ګل زیرمل سره مرکه کړې.
خپل محصل د زده کړو نه پریوزي د نشي کولای چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشي ماحول به خيال چلاده د دواړو یو ځای کې دي نشي.
د نقيب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال می د کور لغړو سره شخړې کولې.
ومه پرم درس وایلای نور نه پاتې شو نه شو باندې خطا شو د خاطر ورس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې عبد الله په ورختای کور ته راځي په ژړا او زاروی لمور او پلار څخه بخنه غواړي. دا چې اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د پلار به دا زی بد نه کو.
دروغ مو وایا دا دې څوم زل دې چې دروغ راته وایي. نور مستا خبر از رته نل ویږي زغر کې کزا.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشئی موادو له عمله له زیانمن سویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډیر بې وزله کړي دي. د زراعت کارپوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملي ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د
د کوکنارو په نوې فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالی د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وای په افغانستان کې د نورو بحرانونو تر څنګ وچکالي او بله لویه ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې ترخ کړی او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن انوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او متحدین یوازې پرې نږدي او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers, and vulnerable communities are being
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډېرې شوی دي. له 2022 کال راهیسې د افغانستان په هر سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغېز درلودلی. وچکالي بزګران ډېر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت نظامیانو تازه شپردي جریبه مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریبه مځکه هم په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمه د هیوادونو او د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مشتره جلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو شوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقي وایي ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلی چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومکه به د قانون
د بزګرو سره د مرستو لپاره څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی دا چې نړۍ باید ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي چې له دې لارې افغانستان ته راوړل شي. باید د مرستې همغږي شي او د دې تر څنګ مستحق خلک معلوم کړل شي. اوس روحیه داسې ده چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ یوه ژبه او مشترکې پروژې نشته. دا ستونزه د دې سبب شوې چې له دوو کالو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې ونه رسیږي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو معدود مرکزونه فعال دي او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي شوې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وې پلا دی پودر وې یا م خور دې عزت پودر وې یا دې مړ پودر وې
لا په مړ کې نه ومه په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشئی موادو له زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لري چې د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې دوه کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې نه دي رسېدلې او ډېرې مرستې ضایع کېږي. د نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سږ کال ډېرو ځوانانو په تېره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو په قاچاقي ډول روان دي. په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې پخوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله، خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي.
لدی سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرش کولسوالی شاه جهان دی. دا یې دا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بې وزله کړې او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې. هلته هم په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي، ویمو ټکیمو. اوس که د تاریاکو پر ځای یو بل شی وایي چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلې وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سرای میلا دی، دلته زما کور کول پاتېږي. یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
دالسیس په نوم یوې برېتانوي موسسې څېړونکي ډیوډ مینسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. دې لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي د زیرمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي مینسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بې وزله کړي او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانان چې پخوا ایران ته دومره نه تلل اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکی موسا وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي، خو نور خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریخ شته، نه م دا غنم نمو نه دي کرلي، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه هم نه دي اخیستي. خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اسنه ولا بلې کاږي، موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیر سره چې ولاړ سو ایران ته، 15-16 میلیونه به دا قاچاقبه راڅخه اخي. خورا په عذاب یو په دغه سره ژمي وسنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له جنوب غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1265 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د احتیاط لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي، او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول په کار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشه یي موادو مخه ونیول سي؟ په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشه یي مواد محصل ذهن ټکنه کوي، د تصمیم نیولو هغه قوت اخلي او توجه یې څو ځای تقسیمیږي، په درس تمرکز ختمیږي. په خپله هغه څه چې د ده وجود ته ضرر رسوي د ده نه د درس د یادولو انرژي اخلي. بلا ډېرې ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کیږي او د درس نه یې زړه پاڅېږي. که بیا چېرته په نشه کې همدغسې ډېر ژور لاړ شي، په خپله محصل د زده کړو نه پرېوځي، د نشه یي موادو سره مینه یا احتیاط د دومره زیات شي چې دی نشي کولی چې په زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشه یي ماحول بیخي یو جلا دی، دا دواړه یو ځای کېدی نه شي. او دا چې کله یو ځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه یې دوه ځایه کېږي، نشې ته توجه ډېریږي. نشه یي احتیاط دی، او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپلو ملګرو، ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندۍ مثال راکولی شي چې کوم کس دې د نشې له امله د زده کړو له بهیر څخه پاتې او له ګڼو ستونزو سره دی مخ شوی وي؟
په خپلو ملګرو کې زه یو ژوندۍ مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری هم هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل و، هغه زما و تعقیب. لیکن یو ورځ په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یې ونه شو کولی، هغه چرس اسکل او ډېر زیات اسکل. بیا مونږ هغه له رسنیو سره ونه کته، تر اوسه پورې هغه له خپل مسلک نه داسې لرې پاتې شو، نشه یي شو، ډېر ژور لاړو. بس بیا نو د بل مشر ورو د هغه کاروبار و، هغې کې بس د کاریګر په توګه کار کولو.
ارواپوهان په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د اتحاد یو لامل د کورنیو بېغوري ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
د کورنیو بېغوري د یو محصل په اتحاد کې کاملا رول لري. که کورنۍ معمولي بېغوري وکړي نو یو محصل پوره نشي کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلیر ساعته د انسان سره وی. نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بېغوره وي نو بالکل محصل پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي، خپله د پوهنتون ماحول چاپېریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نشي کېدای، خو د دوستان د ملګري چې چا سره کېني پاسي د ماحول هغه ډېر زیات تاثیر لري د یو محصل په احتیاط کې.
د افغانستان غونډې له معتادینو ډک هیواد کې څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پانتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروري مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غونډې یو هیواد کې ډېر ضروري ده چې ښوونځیو پانتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخا مواد ځای پر ځای شي، لکه لږ مضمون ځای پر ځای شي. نشه د انسان ژوند تباه کوي او حتی د ژوند انسان وباسي. موږ ډېر نشیان ولیدل چې هغه ډېر خطات وي، وخت خو بیا نشه یې شوی دی. هغه مثلا ډېر ښه د قرآن کریم تلاوت کوي، ډېر ښه مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشه یې شوی وي. یا مثلا هغه یو بل ډېر ښه وړتیا لري، ډېر ښه د انګلیسي ژبې استاد وي، خو هغه نشه یې شوی چېرته په سړکونو او ډیرانونو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشه یي موادو زیانونو په اړه مواد ځای کول ډېر لازمي دي. باید کورنیو ته هم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې کور کې راغټېږي، لومړی د نشه یي موادو نه په ضرورونو په اړه پوهې کې ورته وایي ساتي.
د معتادو محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتاد محصلینو او زده کوونکو په وړاندې دوی کورنۍ مسؤلیتونه ډېر زیات دي. لومړی دا چې دوی په آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیبي تر دې حده کې چې محصل پخپله مجبور شي چې خپله نشه کمه کړي او بالاخره وپوهېږي چې کورنۍ محصل په تکلیف ده، کورنۍ مشران خفه کېږي او دوی نشه پرېږدي. که نه عملا دې بیا نور په دویم سټپ کې کورنۍ د ده په اعمالو کې بالخصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشې نه راګرځېدو لارې چارو باندې دې ورته غور وکړي، رواني ډاکټرانو سره دې کښېني، بالاخره د ده په تداوي کې دې رول ادا کړي. مخکې د احتیاط نه دې محصلین ډېر زیات تعقیب کړل شي چې خدای مکړه د نشې توکو سره دې عادت نشي.
د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي تر څو خپلو مراجعینو ته له نشه یي موادو څخه پاک چاپیریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا دی چې د پوهنتون یو ښه امن او آرام ماحول د رامنځته کېدو لږ تر لږه دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان ته باید تلاشي کړل شي. د نشې په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشې د ضرورونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشه یي مواد دا ضرر رسوي. ځانګړي ځانګړي پنشمنت یا وړې وړې سزاګانې ورته وټاکل شي چې مثلا نشه که نشه یي مواد سره په تلاشي ټیم کې څوک ونیول شو، ولو که نسواري سیګریټ وي مثلا د دومره درسي ساعتونو نه محروم شي، دې ته ورته دغه سي تادیبي سزاګانې ورته وټاکل شي. دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دغه کار ته. لږ تر لږه د پوهنتون د ماحول کې دننه به د نشه یي توکو زړورتیا به یې کمه شي، جبکې به یې نشي ګرځولې. بیرون به مې احتیاط کوي، د استاد نه به سترګې سوځي، د پوهنتون د اداري پرسونل نه به سترګې سوځي لږ تر لږه. نو دغه کارونه چې دي د محصل هغه د احتیاط ساحه محدودولی شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې احتیاط د زده کړو پرېښودلو عمده عامل دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله څلور میاشتې راهیسې د تریماډول په نوم نشې ګولې خوري. نقیب الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی وایي تر نشو مخکې زده کړې کولې او دکان یې درلود، خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دکان سرمایه یې هم پر نشه یي موادو ځینې ولاړه. نقیب الله وایي که یې نشه نه کولای اوس به یې زده کړې بشپړې کړې وای او کاروبار به یې هم ښه پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
نشه مخکې مې دکان و، کلی کې مې دکان و، پرچون دکان و، ومه پورم درس ویلای ده بس دکان میکاو دکان ته مرګری برالن بس ګلای بیا چواله ما ته براټه چې ګلای واچ ګلای می واچواله بس پخته شم تریمدل ګلای مسته څلور دنی پنځه دنی می دام اچواله ورسکه لمړی نشه می دا تریمدل نشو تر اخره پورم تریمدل نشکواله بس نشه می کوله ورور باندې راو ګلای را سګیری کړي بس شما خپل ورته چې ځم ځان مسترو چې نشه می ونه کړ ګلای می ونه چواله ځان می درد کوو دماغ می خراب و چی گلی می واچوالی بی بسیو مرو بو او رس که می سل روپی ورکوالی دو سو روپی و در وقتی چی او پنزوش پیتزر روپی می پیور کردی دکان پری خود نور بس ایران تلالم شالتا می نشه پری خود بیرتا چی رالم دکان ختم و دکور نی پیسی را کولی بس نشه می کولی گلی می خیست پیسی با می مور می را کولی و رور می دو بیران را لگدگلی او پلار می را کولی ملگر اندیوالان می نشتوست مختول او چی بس پیسی دکان می ختم شو مرگریم لار زانت بس نشیم بس کولی هرچه پری خدا او ما پورم درس ویلی ده نور را نپادی شو پنشو وقت شو دکان ختم شو کل کل با می جنگ کوا دی باندی بن جنگ کوا کور کم با می کوا و نشو باندی خط شو دی حال تر ورسی
په خاطره کې مو اوریدل چې نشي د نقیب الله اعصاب ور کمزوري کړي او د احتیاط په محالې د کور لغړو سره شخړې کولې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه وله.
ادوارد د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې خټک
مغز دمون خراب کړو، وړو کې دمونګه پوچ کړو، اقونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې عبد الله په ورختای او ژړغونی حالت کې کور ته راځي، په ژړا او زارو یې مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. د عبد الله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله څه کړي او څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
پوری وخندول اوس وای نور می تو بادا
غیر د پلارا بیا داسې بد نه گو تم صرف ڈاکٹر ته ورسوا
دروغ مو وایا دادی څوم زل دکی دروغ راته وای نور مستا خبر از رته نل ویگی زور کی گزا
مور بابا اوس ما خبر نه منی غیر د تور ته وا کنا
خیر دی عبد الله پلاره دا زل معاف کا نه ویني چې زوی دی په پخو کې در غړی او زارې در تکوي زما خاطر وکا
سما دا دا زل بستا په خاطر و بخم خو نه پویګم چې دا زل ولې داسې پخیمانه شوی
نن د منزل پار جمعه تولاړم اغه کسان راوښړلم چې زما له مخه به خبرې هم نشو کولای ویلې زه پوډری ته بوټو نغلا کې
خو خوای څو ورځې له جمعه ته بوټو نغلا کړې دي زه اوس په دې کلی کې ستا له لاسه پورته چاته نشم کتلی
داسې مه وایا سړیا زما د زوی بلا دې پر ټولو ګرځي زما زوی وای نور پوډر نه څه کوم او ته یې نه منې
چپ شه ته خو بیخي خبرې مه کوه کتا ناز نو ورکو دای بنه پوډری کېدو خالکا کدی د نشي پر خودلو اراده رښتیا وی نو سبا د لخيره د ولسوالۍ کلینیک ته بیایم
زویا د پلان سپینه ګیره او د وړو اولادونو ته دی وګوره پری کور کې هغه د ګټي وټې سړی یوازې ته نن پریښتیا واده وکړه چې نور به پوډر نه څه کوې.
مور غم مه کوه، دا ځل مې کلکه اراده ده، تاسې به مې ووینئ چې څنګه پوډر پرېږدم. تر دې وروسته به زما له لاسه په کلي کې نه شرمنده کېږئ.
بس سمه ده بچیا. ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
او رازی رازی مہربانی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب دزوان می زوی دے د کار لپاره ایران ته تللو، لاغي خو پودری راغی، شپه کاله کیږي چې پودرس کوي.
الله سمره خزوان دے خو پودر ودا سی تک جیڑا وچ کړي لکه وچ نل خالکا. اوس دا وای چې څه نیت کړي؟
نیت میں دا دے جنور بورڈر بریدم او علاج میں ہوگم.
آکا زوی دے عادی ناروغی نہ لری، علاج دیر وقت نیسی.
ڈاکٹر صاحب زما زوی خو ناروغ نہ دے، یوازی پوڈرز کوی.
گور آکا نشہ تر ٹول و لویا ناروغی دے، دے نشایانو لپارا خاص ڈاکٹران وی او خاص شفخانہ لری، موکی دلتا علاج نسو کولای.
نو چی دلتا علاج نکی گی چیر تے بوزو؟
دے ولایت شفخانے تے بوزی.
ڈاکٹر صاحب مو خودم رکھ نه درلو چې د ولسوالۍ شفاخانی ته راشو، له مجبوریت پخره راغلو، ټول ورځ مو وهلې ده، ولایت ته خو پخره نشو تلی.
ګور اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده، خپله خاصه شفاخانه لري، باید هلته بستری سي.
ډاکټر صاحب ښه وایې، زما نور انډیوالان هم هلته بستر و، اوس روغ رمټ دی لارا، الته میں بوزا کنا.
اوه ایزو یا کاش که می پیسی دلو دای سوکم، اوه ایتا شلاسا تمی دخمانی.
گورا اکا خیر دای لیوچا پیسی پور کرا، زوی دی زوان دای چه جور سی کار باو کی او خپل پور با ادا کری.
ڈاکٹر صاحب غریبانو تا کلا چوک پور ور کمی، دا خود حکومت وظیفه دا چه پا هر ولسوالی که ده نشایانو لپاره کلینیک جوڑ کی، ما غوندی غریب خلق کلا تر ولایت پورت لیشی.
بلارا نو زنگ بشی، زما علاج نکی گی.
او بشی دلتا سا علاج نکی گی، اول آیت دتنو واس نلرو، زیو پاس مرخ پلاریم زویا، چه زویی می زما پا مخ گی لکه شم از وزی آس ورده گورم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله مل سه. I'm not afraid.